د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن دنه ورځ د کال 2023 اگست میاشتې 2 منټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار اتنی می افغانستان کې اتو په واشنگتن ڈی سی کې د شپې 11 نیمه بجې دي په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځا شپه په منهر کله وایم نن د کوم مهم خبرونه اول سرټی کې د امریکا یو ستر چارواکي ولی په افغانستان کې د ترخګر ډلې القاعده مشر ایمن الزواهری په یو بریف کې امریکا وجره د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څنګه وایي چې د ستر پوځي مشرانو چې پکې د کوټه کور کمانډر نوم هم اخیستل کیږي یو هلیکاپټر یې په بلوچستان کې لادارکه شوې او د چین لخوا د خبرداري باوجود به نن د امریکا نمائندګانو جرګې سپیکر نینسی پلوسی اسیایي هیوادونو ته د سفر په جریان کې د زرایو له قوله تایوان ته ځي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د امریکای وستر چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د ترهګر ډلې القاعده مشر ایمن الزواهری په یو بریټ کې امریکا وجلې ده امریکایي چارواکي د وایس اف امریکا سره دغه معلومات شریک کړي دي ایمن الزواهری کال 2001 کې په امریکا د ترهګر بریټ د نږدې نه د اوساما بن لادن سره څارنه کړې و چارواکي ویلي دي چې امریکا د ترهګرې پر ضد افغانستان کې کامیاب عملیاتو په ترڅ کې زواهری په نخښه کړې ده دی وایي چې عملیات کامیاب وو او کوم عام وګړو ته پکې زیان نه دی رسیدلې په کال 2011 کې په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وجنې ورستو د ډلې مشر ایمن الزواهری ټاکل شوی وو د افغان طالبانو بیان زبی الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي د کابل خار په شیرپور سیمه کې د هوایی بریډ تر سره شوی او د پلټنو څخه معلوم شوی چې بریډ د امریکا ډرون بریډ وو د په دغه بریډ کې د مرګ جوړ په اړه باندې څنډې ویلي خو وایي چې دوی په کلکه دغه بریډ غندنه کوي او دا چې دا د نړیوال قانون او په دوحا کې د شوی لوزنامې سرغړونه ده د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه وایي چې د ستر مشرانو یو هلیکاپټر یې په بلوچستان کې لادارکه شوې ده د پاکستان د پوز ویان د ادارې ISPR لخوا په تازه جاری کړل شوی بیان کې لیکل شوی چې د ګل په ورځ بلوچستان ایالت کې د پاکستان د پوز یو هلیکاپټر سره یې رابطه قطع شوې ده د ادارې لخوا په یو ټویټر کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د آرمی ایویشن هلیکاپټر کوم چې په لسبیلا کې د سیلاب ځپلو په مرسته کې برخه لرله د هوایي ټریپک سره یې رابطه قطع شوې د دولس کور کور کمانډر په مشرۍ کې شپږ تنه په هلیکاپټر کې سوار وو د پلټنې عملیاتې روان دي د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجول لوري هم د هلیکاپټر په لادارکه کېدو باندې اندېښنه ښودلې شوې او په سرکاري جاری کړل شوې خبر کې ویل شوې دي چې پوځي هلیکاپټر د بلوچستان له اوتل سیمې څخه د سند صوبې کراچۍ ښار ته روان وو چې لادارکه شو بیان زیاتوي چې د وزیر اعلی لوري د لسبیلې ضلع حکومت او پولیس ته امر شوی دی چې د هلیکاپټر په لټون کې هر ډول وسایل او اسباب وکاروي د کوټې یو خبریال زین الدین د ISPR له اړخه خبر کړی شوی خبر کې ویلي چې عسکري سرچینو ورته ویلي دي چې په یاد هلیکاپټر کې د کور کمانډر په ګډون ډی جی کوست ګارد د دولس کور انجینیرینګ څانګې بریګیډیر د میجر رتبې چلونکي یا پایلټ مرستیال پایلټ او د هلیکاپټر یو کارمند هم په دغه کې شامل وو په هلیکاپټر کې د پوځي افسرانو مشري کوونکې د دولس کور کمانډر ته د کوټې کور کمانډر هم ویل کیږي که څه هم د پاکستانی فوج په بیان کې د کوم افسر نوم نه دی لیکل شوی خو دا وخت د کوټې کور کمانډر لیفټننت جنرال سرفراز علي دی د ځایي خبریالانو او عسکري سرچینې په خبره جنرال سرفراز تر اوسنۍ پوځي ذمہواری وړاندې په بلوچستان کې د اف سی ځواک مشر یا اي جي هم پاتې شوی دی د پاکستان د الیکشن کمیشن با نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د خارج نه د مالی کومک ترلاسه کولو پر سر جوړه مقدمه کې خپل پریکړه اعلانوي دا مقدمه د کال 2014 راهسې روانه ده دا مقدمه د تحریک انصاف ګوند بنسټ اخوډونکو غړي اکبر اس بابر لخوا درج کړی شوی و نو موړې اوس د دغه ګوند کوم غړي توپ نه لري دغه مقدمه کې تور لګول شوی دی چې د تحریک انصاف ګوند ته د قانون او آئین پر ضد د خارج نه مالی مرستې ورکړی شوی وي یاد وي چې څوره ځوړاندې د فاینانشل ټایمز نومې مجلې هم تفصیلی راپور سره د ثبوتونو چاپ کړی وو د پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم غیر قانوني مالی مرستو ترلاسه کولو خبره رد کړې ده 13 میاشتې پاکستان الیکشن کمیشن په مقدمه کې خپل پریکړه ځنډولې و د پاکستان الیکشن کمیشن د ویب پاڼې لمخه د مقدمه پریکړه بعد درې کسیزه بنچ مشري چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا کوي نن اعلان یې بلخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اگست 14 نیټه د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته د احتجاجي مظاهرې لپاره اعلان کړی دی او د الیکشن کمیشن د مشر څخه یې د مستفی کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا نمائندګانو جرګې سپیکر نینسی پلوسی پرون سنگاپور ته رسېدلې او آسیایي هیوادونو ته د سفر په دې جریان کې به د زرایو له قوله هغه د چین لخوا د خبرداري باوجود تایوان ته ځي. که څه هم میرمن پلوسی د خپل سفر نه وړاندې تایوان ته د سفر خبره نه ده تایید کړې، خو د رایټرز خبري ادارې د خپلو زرایو له قوله لیکلي دي چې هغه به نن د تایوان سفر کوي. چین خبرداري ورکړې وو چې د دوی پوز دغلته خالي تماشې ته نه دی ولاړ. یاد دې وي چې تایوان چې خپل ځان یو خپلواکه هیواد بلي، ور باندې چین د خپلولۍ دعوه لري. درې هغه کسان چې ورته د تایوان د سفر په اړه باندې حال ویل شوی رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې میرمن پلوسی به نن تایوان ته روانېږي. د تایوان خارجه وزارت چارواکو هم د میرمن پلوسی د سفر په اړه باندې څه نه دي ویلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، د نیوز ته خبري خپرونې په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د امریکایي وستر چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د ترخګر ډلې القاعده مشر ایمن الزواهری په یو برید کې امریکا وجلې ده. په دغه حق لبان نور تفصیل منګه د ډیوا ریډیو همکار پیر زبیر شاه څخه پوښتلې.
دا پیښه خو دلته امریکایي مطبوعاتو کې دوی استخباراتي ادارې او د سپینې ماڼۍ چکم چارواکي دي هغوی سرچینه په حواله سره هغوی دا وایي چې د اتوار په ورځ چې کوم په کابل کې یو حمله شوی وغه پاغه کې امریکای سی آی ای چې کوم یو حمله کړی دا پاغه کې د القاعده مشر ایمن الزواهری پکې وژل شوی دی. خو پاغه حق لا دلته چې کوم مطبوعات هغه دا وایي چې په 9:30 بجې د امریکای په ټیم ب وایټ هاوس نه صدر بایدن په خپل دې اعلان کړي. نو اوس پورې وایټ هاوس خپل ما څنګه اعلان نه دی کړی، خدا سي لک سات کې باغوی اعلان کړي نو یو قسم به پخله وشي. خو اوس پورې څومره هم مطبوعات دي او خپل طالبانو هم دا منلي دي چې الته یو ډرون برت شوی دی. خدای نه دی ویلي پکې چې څوک پکې مړ شوی دی یا څوک پکې ژوبل شوی دی.
پیر صاحب د ایمن الزواهری وبخله نو مانه په مخ خطا کیږي. پیر صاحب د ایمن الزواهری وجن په دې وخت کې څومره مهمه ده؟
نو چې په دې وخت کې خو
پیر صاحب د ایمن الزواهری وجن په دې وخت کې څومره لوی او مهم خبر دی؟
نو دا خو ډېر غټ خبر یو خدا دی چې دا د القاعده مشر او هغه القاعده مشر چې کوم دلته په 11 ستمبر چې کوم حملو کې ملوث وا او د باندې د اف بی آی طرف نه ډېر غټ انعام او د اف بی آی تدلته امریکای ته هم مطلوب وو. او د دې علاوه چې کوم ترهګرې چې کوم جنگ او سپیشلی چې امریکای په څنګه طریقه وته او خاص توګه د بایدن انتظامیه چې کوم طریقې سره افغانستان وته او په غوښمن ډېر ځات نیوکه وشو، نو دی اوس بیا هم خلکو دا ویل چې دا نه موږ افغانستان هم وته خو موږ بیا هم الته دې قابل وو چې موږ چې کومه خطرې امریکای ته امریکای خاورې ته ترهګرو نه سپیشلی القاعده نه نو هغه موږ اوس هم هغه خطرې مقابله کولی شو او یو مثال به دی خلکو ته دلته ورکړي. نو دا به امریکا کې دنه د بایدن انتظامیه به دا یو ډېر غټه ګټه ګڼي او د ترهګرۍ په خلاف جنگ کې هم واقعي دا ډېر غټه ګټه وي په دې ټول جنگ کې او القاعده ته ډېر غټ نقصان وي.
د طالبان او امریکا ترمنځ په اړیکو به دغه سات سره وي؟
نو چې طالبانو حکومت څنګه وایي چې دوی خو دې غندنه کړې ده او ویلي دي چې دا امریکا دې دا کار نه کوي او چې کوم پخوانی چې کوم دي غلطیان کړي دغه نه تکراروي. خو ما په خیال په دې کې به یو کار وشي چې اوس القاعده خو یو کته استیادی په دوها په اګریمنت کې ټول نغټ یو شرط طالبان نه دامو چې دوی خاورخ د امریکای خلاف نور هیوادونو په خلاف نه استعمالېږي او دوی به القاعده سره خپل تعلق ختموي. نو یو قسم چې ازواهری مزن لاړ شي نو کې دې شي طالبان نو به هغه خطر نه محسوس کوي یا هغه حالات جوړ نشي لکه کوم اوسامه بن لادن په وجه نه جوړ شوی وو او ټول افغانستان باندې حمله شوی وو او طالبان حکومت په لاس نه بیللې وو. نو ما په خیال دا خو به ازواهری نه لاړ شو واقعي مړی نو دا به دا سوي چې طالبان نو به یو ډېر غټ بوج ورک شي او کې دې شي د امریکای او طالب نه چې کوم طالبې دي هغه هم لکه کمی شي ولې چې القاعده به کمزوري شي. نو ښکاری داسې چې تعلق به د امریکای او طالبانو تعلق به کېدی شي په یو سب یو خشي یو سنس کې او دوی یو بل سره مرسته شروع کوي ولې چې کومه بنیادی چې کوم خند او هغه ورنه مخ نه لري شي.
ډیر مننه پیزا ساسي.
ډیر مننه.
د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه وایي چې د ستر پوزي مشرانو چې پکې د کوټي کور کمانډر نوم هم اخستل کیږي یو هلیکاپټر یې په بلوچستان کې لاره کې شوې. په دغه حق لبانی د ډیو رادیو خبريال حفیظ شیرانی نور تفصیل د سیمې څخه وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز د ویاندی اداري اي اس پي ار لخوا په تازه جاری کړل شوی بیان کې لیکل شوی چې د دوشنبه په ورځ په بلوچستان ایالت کې د پاکستان د پوز له یو هلیکاپټر سره یې رابطه کته شوی. د ادارې له لوري پر ټویټر په خبره شوی بیان کې داسې لیکل شوی د پاکستان د آرمی ایویشن هلیکاپټر کوم چې په لسپیله کې د سیلاب ځپلو په مرسته کې برخه لرله له هوایي ټریفیک کنټرول یا ایر ټریفیک کنټرول سره یې رابطه کته شوی. د دوه سکور کمانډر په مشرۍ کې شپږتنه په هلیکاپټر کې سواره وو. د پلټنې عملیات یې روان دي. د پاکستان وزیر اعظم بیا محمد شاباش شریف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له بلوچستان څخه د پوځي چورلکه ورکیدل د اندېښنې وړ خبره ده. هغه لیکلی چې ټول خلک دعا وکړي چې د سیلاب ځپلو مرسته کوونکي د وطن دغه بچی بیرته په خیر سره ستانه شي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو له لوري هم د هلیکاپټر په لادرکه کېدو اندېښنه ښودل شوی. په سرکاري جاری کړل شوی خبر کې ویل شوی چې پوځي هلیکاپټر د بلوچستان له اوتل سیمې څخه د سند ایالت و کراچۍ ښار ته روان وو چې لادرکه کسوی دی. په بیان کې زیات شوی چې د وزیراله له لوري د لسبیلی وزلی حکومت او پولیسو ته امر شوی چې د هلیکاپټر په پلټلو کې دي هر ډول وسایل او اسباب وکارول سي. لازلی حکومت څخه غوښتل شوی چې د پولیسو او د ریسکیو ټیمونو یا ژغورنې ټیمونو دي هر ډول مرسته وسی. د بلوچستان حکومت ویاندی فرا اعظم شاه و اردو نیوز نومي ورسپانې ته ویلي پوځي هلیکاپټر د دوشنبه په ماښام په 10 منټه لپاسه 15 بجې د لسبیلی له اوتل سیمه څخه پرواز کړی مګر د شپږ ساعتونو د تیرېدو پس د شپې تر 11 بجو پورې لا هم د کراچۍ و فیصل نومي هوایي میدان ته نه دی رسیدلی. د عسکري سرچینو په خبره په یاد هلیکاپټر کې سفر کوونکو کې د 12 کور د کمانډر یا د کوټي کور کمانډر لیفټنر جنرال سرفراز علي، ډایرکټر جنرال پاکستان کوست ګارد برګیډر امجد، د 12 کور سی سي انجینرینګ څانګې برګیډر خالد، پایلټ یا چلوونکی میجر سعید، مرستیال چلوونکی میجر طلحه او د هلیکاپټر یو کارمند مدثر پکشي وو. په هلیکاپټر کې د پوځي افسرانو مشري د کوټي کور کمانډر لیفټنر جنرال سرفراز علي کوله. د ځای خبريالانو او عسکري سرچینو په خبره جنرال سرفراز تر اوسنۍ پوځي ذمہواري وړاندې په بلوچستان کې تر دوه کال زیاته موده د اف سي ځواک مشر یا آی جی هم پاتې شوی. ځینې ناتایج شوي رپورټونه دا وایي چې یاد هلیکاپټر د بلوچستان او سند په منځنۍ سیمه لسبیله کې لویدلی او پولیس په دې اړه نور تفصیل راغونډوي. یاد دی وی چې په بلوچستان کې له تیرې یوې میاشتې راپهیسي د وسی یا په شکال بارانونو له امله په ټول ایالت کې خونړي سیلابونه راغلي. د آفتونو پر وخت مرستندوی ادارې پی ډی ایم ای رپورټ دی چې د روانو بارانونو او سیلابونو له امله په صوبه کې 164 ډیر تنه مړه او ډیری ټپیان شوي دي. د ایالت په سیلاب ځپلو سیمو کې د پی ډی ایم ای ټیمونو ترڅنګ ځلې حکومتونه، اف سی ځواک او د پاکستان د آرمی عسکر هم د خلکو په ژغورنو او مرسته کې برخه اخلي. د پاکستان د آرمی په جاری کړل شوی بیان کې دا هم ذکر شوی چې په یاد هلیکاپټر کې سواره پوځي چارواکي د سیلاب ځپلو د مرستو په فعالیتونو کې برخه اخیستي وه چې هلیکاپټر لادرکه شوی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د پاکستان الیکشن کمیشن باندې نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند ته د خارج نشو مرستو په اړه مقدمه باندې نن خپل پریکړه اعلانوي. یاد دی وی چې دغه مقدمه لپاره خواست اکبر اس بابر چې د یاد ګوند بنسټ اخودونکو څخه دی کړی وو او په دغه باندې اورېدنه د نومبر 14 نیټې کال 2014 راهسي د ځنډ ښکار وه. په دغه حق لبانی د ډیور ډیو خبريال را بیا پیر نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی چې د پاکستان تحریک انصاف د بهرنی یا ممنوع فندونو د مقدمه پریکړه بنن، یعنی د اگست په 2مه نیټه اوروي. د دغه مقدمه په اړه الیکشن کمیشن خپل پریکړه د جون په 28مه نیټه محفوظه کړی و. د الیکشن کمیشن لخوا جاری سوی یو بیان کې ویل سوی دی چې د الیکشن کمیشن چیئرمن سکندر سلطان راجا غړو نثار احمد دورانی او شاه محمد جتوئی په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ په سهار 10 بجې اورېدنه کوي. تحریک انصاف د تیری څه مودې راهیسې پر الیکشن کمیشن سختې نیوکې کوي او د یو پلوه کمیشن ګرځوي. تحریک انصاف دا دعوی هم لري چې د ګوند ټوله فنډونه په بینکونو کې د قانوني لارې ترلاسه کړې سوي دي. بل اړخته مخالف ګوندونه د تحریک انصاف پر الیکشن کمیشن نیوکې د دغه مقدمې په اړه فشار بلي. د الیکشن کمیشن دغه پریکړه که چېرې د تحریک انصاف پر ضد راغله نو څه نتیجې مخې ته راتلی سي؟ په دې اړه د الیکشن کمیشن پخوانی سکتر قمر دلشاد وایي د پریکړې پر ضد تحریک انصاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کولی سي. حقیقت پټ په ساتلو د آئین آرټیکل 2 یو لګېدی سي او د فوجداري مقدمه هم پرې چلېدی سي. د دېنه علاوه د ګوند رجستریشن هم ختمېدی سي. د واکمن ائتلاف مشرانو د جمعې په ورځ د الیکشن کمیشن د مشر او نورو غړو سره لیدلی وو. غوښتنه یې کړې وه چې زر تر زر دغه مقدمې پریکړه اعلان کړي. تحریک انصاف د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا او د الیکشن کمیشن نورو غړو د واکمن ائتلاف د مشرانو سره لیدنه د ضابطه اخلاق خلاف ورزي ګرځولې وه او په دغه تور یې د دوی په ضد د عدالتي ریفرنس درج کولو اعلان هم کړی دی. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پنجشنبې په ورځ د الیکشن کمیشن مخې ته د پر امنه احتجاج رخ کړی او د الیکشن کمیشن د چارواکو څخه یو ځل بیا د استعفا غوښتنه کړې ده. د پی ټی آی نیشنل کونسل ته وینا کې عمران خان وویل الیکشن کمیشنر د الیکټرونیکی ووټنګ نظام د سبوتاج کولو هڅه وکړه ځکه چې دوه نور ګوندونه هم ورسره اختلاف لري. تیره ورځ د هیواد دوو لوی صوبو پنجاب او خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلیو کې چرته چې تحریک انصاف واک لري د چیف الیکشن کمیشنر په ضد قرارداد منظور کړی سوی وو او د استعفا غوښتنې هم سوي وې. د پاکستان تحریک انصاف پر ضد اکبر اس بابر چې د ګوند پخوانی مشر وو کال 2014 کې الیکشن کمیشن کې د ممنوع سرچینو څخه د فنډونو ترلاسه کولو مقدمه درج کړې وه. اکبر اس بابر تور لګولی وو چې پاکستان تحریک انصاف په بهر کې میشتو پاکستانیانو او بهرنیانو څخه پیسې ترلاسه کوي چې د پاکستان قانون ورته اجازه نه ورکوي. د دوی پر دغه درخواست تر دې مهاله د 80 څخه زیاتې اورېدنې ترسره سوي دي. په تیرو ورځو کې د برتانیې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز خپل یو څېړنیز رپورټ کې ویلي وو چې په کال 2014 کې عارف نقوي نومي کس پی ټی آی ته په درې ستونو کې $1,00,000 رالېږلې وې. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل دې ته وړاندې کوي.
هندوستان تل په افغانستان کې د طالبانو د حالو زلو او په تیر وخت کې د افغان طالبانو د حکومت مخالفت کړی دی، خو اوس هر کله چې افغان طالبان په افغانستان کې خپل عملداري ورځ تر ورځ مضبوطی، نو هندوستان هم طالبانو ته د ورنږدې کېدو سوچ اخیستی دی. په دې موضوع د امریکې د نېشنل پبلک ریډیو یعنی NPR په ویبپاڼه یو معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلې شوې دي چې کال وړاندې هندوستان د افغانستان دننه راپورته حالاتو باندې ډېر خوشاله نو، ځکه چې امریکای افغانستان نه د وټو د پاره طالبانو سره خبرې اترې شروع کړې وي. دې سره طالبانو ورسته ورده طاقت مندو او هندوستان تر کلونو کلونو پورې د طالبانو د مخالفینو خپل مرسته په اوبوله هکېدل لیدل. خو تیره میاشت د هندوستان د اعلی حکومتي چارواکو یو درنه جرګه د طالبانو مشرانو سره د خبرو اترو د پاره کابل ته لاړه. دې سره هندوستان په افغانستان کې د انساني خواخوږۍ په کارونو کې د خپل برخیا چولو او د دې د سارنې کولو لپاره په کابل کې خپل سفارتخانه هم بیا پرانستې ده. د NPR په ویبپاڼه چاپ شوی مضمون کې د امن لپاره د امریکې په اداره کې د بین الاقوامي تعلقاتو او د ترهګرۍ خلاف د جنگ د ماهر د اسفنیار میر د خولې دا تپوس شوې ده چې هندوستان ولی اوس طالبانو سره خبرې اترې شروع کول غواړي. د دې تپوس په جواب کې هم اسفندیار میر ویلی دی چې افغانستان کې د ټولو فریقو د غرضونو او د مفاداتو تاریخ ډیر اوږد او ګنجلک دی. د هغو ټولو حالاتو وضاحت کو چې هندوستان، طالبان او پاکستان ورسره په شریکه مخ دي. مضمون کې بل دا تپوس شوی دی چې تیره میاشت د هندوستان د حکومتي جرګې او د طالبانو ترمنځ د ملاقات کې په کومو موضوعګانو په خصوصي طور سره خبرې اترې وشوي. طالبانو بے شکا چې د تیرو سو هفتو راسی هندوستان سره د راشه درشه شروع کولو د پاره خخکارا خپل خواهش خکارا کړی دی، سره د دې چې هندوستان د طالبانو یو ناخوخه ملک او هغه په دې وجه چې طالبان تل د پاکستان نږدې ملګری پاتې شوي دي، هر کله چې پاکستان او هندوستان خپلو کې ازلي دشمنان دي. په دې سبب د طالبانو او د هندوستان یو بل تر نږدې کېدل یقینا چې هر لحاظ سره د لوی اهمیت خبره ده. یو خدا چې طالبانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راخکلي سرحدي کرخې په حقله د پاکستان د توقعاتو او د امیدونو برخلاف دریز اختیار کړی دی. د طالبانو او د هندوستان د نزدېکت دویم اهم اړخ دا دی چې افغان طالبانو د پاکستان مخالف جنګیالی ګوند تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی د خپلو وزرو لاندې محفوظ ساتلی دی. په دې سبب د هندوستان پالیسی سازان د طالبانو او د حکومت پاکستان ترمنځ د دې اختلافاتو نه دې نتیجې ته رسیدلی دي چې د طالبانو او د دوی د اول نمبر دشمن پاکستان ترمنځ د فاصلې ډېرې زیاتې شوې دي، ځکه چې افغان طالبان اوس د پاکستان بړي سي نه دي پاتې. او د همدې اختلافاتو په رڼا کې هندوستان په دې نتیجه هم رسیدلی دی چې دا وخت طالبانو سره د هندوستان د راشه درشه شروع کولو لوی ګنجایش موجود دی. د ان پی آر په ویبپاڼه چاپ شوي معلوماتي مضمون کې نور لیکلی شوي دي چې افغان طالبان ډیره موده د پخوانی افغان حکومت په مرسته کولو د هندوستان نخوابدي وو، خو دلته تپوس دا راپورته کیږي چې د دومره خفګان باوجود طالبان ولې هندوستان په لو مات دي. د دې جواب دا دی چې طالبان په اصل کې په افغانستان خپله حکمرانی قائمول غواړي. په ملک کې د خوراک کمی دی او اولس د انساني خواخوږۍ په مسلو کې ګیر دی. په دې حالاتو کې طالبان امید کوي چې هندوستان به افغانستان ته د غنم خپل رسد زیات کی، او دا چې هندوستان به افغانستان کې خپلو نیمګړو پریخودو ترقیاتی منصوبو باندې بیا کار شروع کی. خو هندوستان ولی افغانستان سره خپل امداد بیا شروع کولو کې غرضی دی؟ د دې تپوس ممکن جواب داره چې ښکاری داسې چې هندوستان او طالبانو د ترهګرۍ خلاف خپلو کې خبرې شروع کړي دي، ځکه چې د افغان طالبانو په اقتدار کې د راتلو په لومبو ورځو کې هندوستان فکر اخیسته وو چې د کال 1990 په شان به دا ځل هم طالبان د هندوستان خلاف جنګیدونکو جنګیالو او ترهګرو له ځای ورکی.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
تیر ورځ د خبر پختونخوا د تعلیم محکمې چارواکو ویلي د رواني میاشتې نه د پختونخوا په زیاتره سیمو کې یې د داخله مهم شروع کړی دی. په دغه میاشت کې 40 لک پورې ماشومان به په سکولونو کې داخلولی شي. دوی وایي چې هیله مندي دغه حد به په اسانۍ سره ترلاسه شي. په دغه حقله د پېښور څخه د ډیوه رادیو خبریال فرید شینواري نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا تعلیم محکمې لخوا په شوي اعلان کې ویلي شوي چې د اگست لومبۍ نیټې نه تر دېرشمې پورې به د پښتونخوا په 15 ضلعو کې داخله مهم چلولای کیږي او 10 لک پورې ماشومان به بیرته سکولونو ته راوستلای کیږي. د یادې محکمې چارواکي وایي دوی هیله مندي چې دغه هدف ترلاسه کولو کې به کامیابی ومومي او د بندوبستي سیمو ترڅنګ قبایلي سیمو کې به هم ماشومان سکولونو ته راوستلی شي. د بشري او ماشومانو حقوقو فعال قمر نسیم وی او وی ډیو ته وایي خیبر پښتونخوا حکومت سږ کال په تعلیم بودیجه یا بجټ کې 40% اضافه کړی ده.
آیا په سکولونو کې دومره گنجائش موجود دی چې د 10 لک ماشومان چې کوم دی هغه سکولونو کې داخل کړل شي؟ او صرف نه دا صرف چې ماشومان د بیا سکولونو کې داخل کړل شي، نه دی ماشومان ته صرف د تعلیم ضرورت دی بلکې د معیاري تعلیم هم ضرورت دی. او چې دی 10 لک ماشومان چې سکولونو کې داخل شي، په دې کې به سکولونو باندې پاس اتزه باندې چې کوم دباو برازي، آیا په سیستم کې موجوده وخت کې د هغه د برداشت کولو سکت دی هم او کنا؟
13 ورځ د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی په خپل یو بیان کې ویلی وو دوی کور په کور داخلي مهم چلوي چې ماشومان بیرته سکولونو ته راوستلی شي او په دې لړ کې به میندو او پلارانو ته دغه پیغام رسوي. خیبر پختونخوا تعلیم محکمې لخوا دغه مهم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې ترسره شوې سروې کې ویلې شوی وو چې په پختونخوا کې دا وخت 40 لکه پورې ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د تعلیمي چارو ماهر عمر اورغزی وی ډیوا توای د خیبر پختونخوا بندوبستی سیمو ترڅنګ په قبایلی سیمو کې 100,000 ماشومانو کې 80% جنکۍ د سکولونو نه بهر دي.
د دې مقصد دا ده چې موږ سره تعلیمي ادارې کمی دي په قبایلی اصلاح کې، خاص په توګه باندې د جنکو تعلیمي ادارې موږ سره کمی دي. اوس موږ سره پرابلم څه راځي، 100,000 ماشومانو انرول کول بیا ما دا تویل چې دومره غټه خبره نه ده، خو اوس دې ته معیار تعلیم هم ورکول دي او دې ته سهولتونه هم ورکول دي. یقینا پغه کې بیا موږ سره لګندې پرابلم راځي.
شیرام خان ترکی په خپل بیان کې دا وکړي چې په کال 2021 کې د 80,000 ماشومانو داخلولو هدف ایښوده و او 9,000 پورې ماشومان یې په سکولونو کې داخل کړي وو. د تعلیم محکمې یو اعلی چارواکي عبدالشکور وی ډیو ته وویل ماشومان او جینکۍ په سکولونو کې ځایولو دپاره دوی په ماسپښین کې هم زده کړو عمل پیل کړی دی.
د کوشش دا دی چې څومره انسټیټیوشنز کې زمونږ گنجائش موجود وي نو چې په هغه کې دا ماشومان انرول شي او دوی ته کوالټی ایجوکیشن ملاو شي. او کوالټی ایجوکیشن چې دی په کوالټی ټیچر باندې دی. نو لازمي خبره ده چې هر والدین دا سوچ کوي چې زما ماشوم ته په کم اخراجاتو باندې کوالټی ایجوکیشن ملاو شي. نو د سټوډنټ د انرولمنټ لپاره حکومت هر هغه استعمالوي چې په هغه کې څومره اسانونه اسانه طریقہ او اٹریکټیو طریقہ وی چاغه کی داړو کې چې کوم د سکول نه بهر ګرځي چاغه انرول شي.
د بینظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې تر سره شوی سروې کې ویلې شوی وو د سکولونو نه بهر په وسل وخت لکه ماشومانو کې یو کم دیش لکه پوری جنکۍ دي او 100,000 پوری هلکان او جنکۍ په قبایلی سیمو کې هم د سکولونو نه بهر دي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
په یورپ کې د امن او د ملګرتیا په تنظیم کې د امریکای مستقل نماینده مایکل کارپنټر ویلی دی چې د روس فوجونه د سویلي اوکراین د کرسن سیمې ځان سره د یو ځای کولو کوششونه کوي او دې مقصد له دوی د غلطه د بشري حقوقو سنگینې خلاف ورزه شروع کړي دي. امریکایي سفیر خاغلی کارپنټر زیاته کا چې کرسن سیمه د روس د ظلمونو او د ویرو ترهو یو مرکز جوړ شوی دی. ددا هم اوی مونږ وینو چې روسی واکداران د اوکراین په روس کې د شاملولو هڅه کوي. د کرسن نه د 600 کسانو د بندیوان ساتلو ډیر بوګنون کې خبرونه هم راغلي دي. دغه خلک د اماراتونو په تیخانو کې بند ساتلې شوې دي چرته چې په خلکو د الون بلون تیرولو او د تشدد کولو ټول سادو سامان موجود دي. بندیوان ساتلې شو کسانو کې مقامی سرکاري چارواکي، صحافیان، د اولسي معاشري وګړي او هغه کسان شامل دي په چا چې د روس فوجونو کرسن او خواوشا سیمو کې د اوکراین په حق کې وستې شو جلوسونو کې د برخي اخستو ګوتی پوری کړی دي. دین علاوه د شناخت کول په نوم د کرسن د خلکو ډیره بیزتی کیږي او ډیره ناروا اختنی پختنی ترنه کیږي. د روس فوجونو مقامی خلک نسی په بندیخانو کې بندیوان ساتي او د اوکراین حکومت یا آزادی میډیا سره د څه قسمه اړیکو لرلو باره کې تنه تپوسونه کوي. په دې عمل کې ډېرې ورځې لګي او دومره ورځې دغه خلک بندیخانو کې بندیوان پراته وي. دې نه پس د روس فوج فیصله کوي چې کم کسان پکې اووجني، په کمو تشدد جاری وساتي، کم تر نامعلومه مودې پورې بندیوان وساتي او کم په زور روس ته وړيږي. امریکایي سفیر خاغلی کارپنټر خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې روس د کرسن د خپل قبضه لاندې راغلو سیمو کې د خپل بډیسو او د ګوډاګو د واک اختیار قائمولو په تکل کې دي. عمدا کار روس په کال 2014 کې په ډونیټس کې او په کال 2015 کې په لوهانس کې کړی وو. بلخوا د روس حکومت د روس د اختیار لاندې راغلو علاقو کې د انټرنیټ د نظام د ګډوډولو کار شروع کړی دی چې دا شان خلک صحیح معلومات ترلاسه نکړي شي، مالی لیندین ونکړي شي یا چا سره رابطه قائم نکړي شي. د سکولونو پرنسپلان د روس سلیبس نه طالب علمانو ته د سبق په خودلو مجبورولې شي. اگر که ډیرو پرنسپلانو د خپلو سرونو په خطر کې په اچولو دینه انکار کړی دی. اقتصادی لحاظ سره روس پر اتلون کی وخت کی د اوکراین ځان سره د شاملولو تیاریاں نه کوي. مقامی خلق د روس روبل کرنسی کې په خرید او فروخت کولو هم مجبورول شي. خلکو ته دا هم ویناګانی شوی دي چې خپل کاروباری جایدادونه د روس قائم کړي نوی ګوډاګي حکومت سره درج کړي. د امریکای سفیر خاغری کارپینټر د خپل تقریر په اخر کې وې چې روس د هلسنکی د نامې د قطع قانون د لس په لس اصولو او د متحده قانونو د منشور خلاف ورزي کوي. د امریکې په دې یقین دی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین او د فوجونو نه دی په کرسن او د اوکراین په نورو سیمو کې د کیدونکو ظلمونو تپوس وشي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبری برخه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. تاسو نه خلو اجازه تلفه من